سلام ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې پینځه بجې دي تاسو موږ کا کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پاوز د ماډیکو دفتر د اکشن بي پورز د اپریل 28مه پر خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي په تیرو 30 پو کې د مشکوک وسلوالو یو لوی ډله پر ډیورن کرخه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلي دوه هڅې کوله چې امنیتي سرتیرو یې مخونی ول او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلي په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاوز د ایدا په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پاوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پاوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بي پورس پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د الوتکو له لارې له لور پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسول لس میلیونه ډالرو بودیجې ته عجل اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنه شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلوېښتنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1024 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی خو ویل کیږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون وخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتي دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروایي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلامه کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامیې له خپرېدو څو ساعته وروسته پینګ یانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسی او شمالي کوریا چارواکو د سرګندونی د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدل شئ. له پاکستان رسمي شوې افغاني کورنۍ د سرپنا له نشټوالي شکایت کوي.
امیدوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپنا نه لرو، خیمه دی سرپنا جن لرو.
پاکستان ویلی د ډیورن کرخې په اوږدو کې 45 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستان او پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي خو وړاندې ورته یې دا ویره څکړې ده. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې. مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماریکو دفتر د اکشن بي پورز د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله، چې امنیتي سرتیرو سره یې نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. دا پوس په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز دا په غبرګون کې څه ویلي نه دي، او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول اداوی تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پورې کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی، او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په یو بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خیبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له 13 کلونو راهیسې دا نامنۍ پیښې زیاته شوې دي، او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر 9 نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل، د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په لومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي، چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه ته ویل، ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان دایدا چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تېره ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړخیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روز به روز یک تنش کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات اهمیت اختیار میکند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیدا کتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوی
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د 26 کسانو وزل او تر 30 ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي، نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ، دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانې د تروریستي جوړې شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سند ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کیږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15 پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګس را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنده شوو کورنیو و ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوی دی چې دغه ته میګ لختیم تروی په ذاتیم کې کوم سره چا همکاري کړه، د دولت یا د زراعت یا د موسسې یا دغه نه د وهل شوی بیټه په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کې کازن وزای شو ناجوش و پسته شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکي.
مګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باندې کړو. دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه واده ځنګل نه و. اوس مې غوښتنه دا غوښتنه چې امن ځکه چلل مې من ځکه دي کنه چې یغه ته مې دا تداس طریقہ جوړه کی چې وبې طریقہ جوړه کی چې دا سونه په ولګوي کپه د زمینه مشل غولې.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځای خلکو لوسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تن نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیته ونه می د پټه غرکم کنه ول دي می دغه نه وربلې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، د ویاله سربندې ته، د ویاله په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژوند شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شي والی دي چې دغه پران می د سوختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه یو نشته خو شي وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو دريږي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونی دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دا خو میګ بیانوي دا سې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو وخلي دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاد زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسوله د سورخلو صحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي.
تاسې موږ غږ لا زده رادیو ناورې وسمورزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغې وروسته ستاسې پیغامونه
امیندواره یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپناه نه لرو، خیمې دی سرپناه جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14 له خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل څه ویده او اوس د کابل په کارتینا سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومان مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستی خوای په خیمه کې د ژوند سختی ورزش پیتی روی او هیڅ ډول روغتیایی اسانتیا او تای لاسرسای نسته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي زم خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زم روپې نه لارو ز خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم رمیاس باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوره ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګي لاسونو ته خوګي روندونه اندېخنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنی ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې د دې دلې دی کې خزینه ډاکټر خونه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونځي دوامدار وبهیږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور او د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لویدلې ډیر زیات خلک لویدلې دي دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت یې هلته بیا خواري نه سره خېږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستا یې کار کېږي که وایستانه ونه کېږي د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته ویي چې فرمان نوره نه درلود ول رسمیت ختم شوی اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې ښځه ده، نه په شخصي کې ښځه ده، نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي دوا خانو په سي، نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی د خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.